یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو نن د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې مظاهرې پیل کړې. پر دې سربیره دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه هم اوری ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خاطر مظاهره کړې ده. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه لري او د عراق صدر اعظم واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل نشي او ټاکنې په بایومیټریک سیستم ونشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې دي او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. مظاهره کوونکي او د احزاب او استازي خبرداري ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به سرتاسري مظاهره پیل کړي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وایي بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډيږي خو یې سره پر لار راغلو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څنګه ګټوره ده او تر څنګ دا چې خوی با جګړه د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس یو په خپل کې روغه جوړه وکړي.
د دې په خبره د سولې ولسی حرکت غړي په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیل کړی او له افغان حکومت او د دولت له وسروالو مخالفانو به وغوړي چې سولې وکړي. د سولې ولسی حرکت غړو له کم کې اختر مخ کې د مې په 12 له هلمند کابل ته پیاز د مسل پیل کړ چې له نګدې سلوي خطور زورسته کابل ته ورسېدل. دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د خېل خو ترمنځ د اوربند ټینګښت بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یو رسنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په یو رسنۍ لوبه کې په مساوي اندازه یو بل مات کړي او کنن لوبه افغانستان وګټي نو یوازې دا چې یو لوبه به مخکې شي بلکې د اوسنی روان ټورنمنت اتلولي به هم خپل کړي. افغانستان د دریو یو رسنۍ لوبو لومړی اوله ګټلې ده. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنۍ لوبه مخکې 2 اوریزي لوبه هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. د عراق صدر اعظم وایي واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر علي بادي پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او د دوی پلاوی به د همدغو غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي وویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري چې په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي چې د عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغه کې د ایران طبیعي غاز سوداګري او د ایران د برېښنا سکتور شامل دي. د امریکا ولسمشر په 13 مې میاشت کې له ایران سره د نړیوال ټولنې له اټومي موافقې ووت او واشنگتن په روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه ولګول. پا په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په سوریه کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په سوریه کې د ایران پوځي آتشې ډګر جنرال عبدالقاسم ویل چې په سوریه کې د ایران د پوځي سلاکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې برخه ده چې دفاع وزیرانو تیره اونۍ لاسلیک کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ماتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه وسلوالې هم سوریه ته استولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریه وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریه او یمن په جګړو کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف غواخون کې سرګندونې وغندي. د سه شنبه پر ورځ د بشري حقوقو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړی کرخي په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالانو د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تعدید کړي. د اگست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو، درې نور ټپیان شو. د چچن مشر لدې پیښې وروسته ویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړو خپلوانو ته به هم سزا ورکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ولس جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په بروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي. که نه، موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
دغه ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په دې اړه د انتخاباتو د څار د یوه بنسټ له مشر سره هم غږیږو. د سولې د ولسي حرکت غړي شمالي ولایتونو ته د لارې په اوږدو کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کېږي.
شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله، یوه ورځ هلته بستر وه.
د دې حرکت له ویان سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه په وروستیو کې بیا شکونه زیات شوي دي، اندېښنې زیاتې شوي. د ازادي رادیو لپاره یو استډیو د غرمنۍ خبري مجلې ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم. د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لویو ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. راتلونکې میاشت د تلې په 28مه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه سیاسي ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او دغه رای پاڼې به هم په نږدې راتلونکي کې په یوه بهرني هیواد کې چاپ کړي. د نننیو پراخو مظاهرو په اړه د ازادي رادیو خبریال حدیث پردیس هم د شیبه د کابل لستډیو سره وصل دی. پردیس، مظاهری لکوم ځای پیل شوی او کوم څومره ګوندونو پکې ګډون کړی دی؟
مننه نوري صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. مظاهری د افغانستان د لویو ګوندونو البته چې پر راس کې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د وحدت اسلامي او نور د دوی په خپل خبره چې 15 دیرش ګوندونه له دوی سره یو ځای شوی دي، دوی نن مظاهره پیل کړي او دغه مظاهره د کابل په 15 نقطو کې، 15 سیمو کې دوی همزمان خپل مظاهره پیل کړي وي، چې زه د البته د بنائی په سیمه کې چې کوم اعتراض دوی درلوده هغه سیمه ته ورغلی او ما له دوی سره می خبري وکړي. په هغه ځای کې د دوی شمیر چې سلګونو تنو ته رسید، شوار دا ورکو چې اوسنۍ حکومت البته وبخي اوسنۍ پارلمان قانوني نه دی او کراتلونکي پارلمان هم په همدا شکل یعنی د تقلب لري دوی په خبره انتخابات تر سره کیږي، نو دوی دغه مسله هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او ترڅو چې د بایومټریک لاري د انتخاباتو د تر سره کیدو ډاډ نه وي ترلاسه کړي، خپل اعتراضونه به دوام ورکوي او د افغانستان نور ولایت ته به غزوي. مال دغه مظاهرو له تنظیمون کی سره خبرې وکړي، خدای په دې برخه کې د خاغلی صافي خبرې لاوریدونکو سره واورو.
او راتلونکو ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکولا او بل اخره پام وکوه، نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به انتخاباته تورزه پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو د غسم لوی مظاهرو ته ادامه ورکو. دا خو پیلې د مظاهره د پراتلونکو کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدو په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
د مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی وو. نوري صاحب دوی همداراز تر ډیره پورې انتقاد حکومت او مشخصه توګه جمهوری ریاست ته راځي، وایي چې له دوی سره ژمنې کیږي اما په عمل کې هغه څه چې ورته ویل کیږي تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوي. همداراز له دوو ګډونوالو سره مې خبرې وکړې، دوی ویل چې البته په مختلفو ګوندونو پورې تړاو درلود، دوی ویل چې کچیرته مظاهره البته د دوی غوښتنې نه منل کی نو په هیڅ وجه دوی اجازه نه ورکوي چې داسې انتخابات دوی په خبره چې غلط تقلب ډک وي او دغه انتخابات تر سره کیدو ته اجازه نه ورکوي. خلک په دې برخه کې دغه خبرې ملنډي وو.
شي موږ دغه حکومت نه غوښتنه لرو چې پارلماني انتخابات شفاف او دغه او د ملت د دې زور نه خلاص.
نوم عبدالغفار مظلومیار، معاون حوزه عبدیز اسلامی.
خب شما به خاطر چی جمع شدید؟
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه. از حق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده به رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار.
نوری صاحب همدار از دوی یو اعلامی هم صادره کړه، البته قطعنامه وبخې. په دغه قطعنامه کې دوی بیا هم تاکید کړی که چیرته غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کیږي نو دغه اعتراضونه به د کابل وراخوا ټولو ولایتونو ته هم غځوي. بل نوری صاحب،
بلې پردې صاحب له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود ملهم راسره عمل شوی دی. مل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو د انتخاباتو پر پروسی انتقاد کړی دی او ویلی مو دی چې پر انتخاباتو پر کمیسیون البته چې دوی وایي 9 میلیونه او تقریبا 1 لک کسانو نمونه لیکلي او په داتا پیس کې د دغو رای ورکوونکو د شاملولو پروسه هم پیل کړې، خو دغه شمیرې له تاسو او دغه راز ګوندونه هم وایي چې دوی سره نه دي شریک شوي، ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا له تاسو سره نه شریکوي؟
د لوی او بخوند خدای په نامه زه فکر کوم چې هغه ارقام کمیسیون شریک کړي ټول سره شریک کړي، هغه ارقام دغه ارقام چې دی وایي نه یا 10 میلیونه.
تاسو
په هغه شی باندې چې نن سیاسي ګوندونو اجماع کړی او اعتراض کوي، دغه غوښتنه او اعتراضات موږ 2-3 کاله مخکې مطرح کړي. تاسو موږ مطبوعاتي اعلامیې وګورئ، مرکې وګورئ،
مل صاحب زما پوښتنه داسې ده چې ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 1 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي، دا درست نه دي، دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نومونه لیکلي؟
د تخمین له وجه او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار در قام موږ ته د منلو وړ نه دي، اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفه نه لري، ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو بنان موږ ردو یم ولې بدیل نه لرو، موږ نشو ویلی چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کمو مشاهدونو چې موږ درلودو له مراکزونه او د تیرو ټاکنو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
بلې، رازو د نننې اعتراضونو د مظاهرو موضوع ته، سیاسي ګوندونه غوښتنې لري دوی وایي چې دوی سره ژمنې کېږي او خو ژمنې نه عملي کېږي، ولې داسې ژمنې ورسره کېږي چې هغه د تطبیق وړ نه دي؟ مثلا د بایومتریک خو ډېره یو پیچلې پروسه ده او اوس وخت هم ډېر کم دی.
ما مخکې درته وویلې چې دغه څه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کولې، شاید موږ نه حمایت دڅوک اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. په اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول سي بل کال ته، او یا دا چې دا اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او دا تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخط له وجې مینځ سره غلی ده، دا به یو بهانه یي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او غوښتنې مطرح کړي. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو داسې احساس کړي چې دا پروسه کېدی شي په ناحو په انحصار کې دی، کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص اوسي او دوی به په حاشیه کې راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید په موقع سي وایي سیاسي ګوندونه خو یو خصلت همدار چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اپډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتونکي وو، هغه وخت دوی باید قوي ملاتړ کړی وای. دې پښتونه هغه وخت کې اعتراضات شوي او په قانون کې دا منل شوی اوس به دا ستونزه نه وه.
یعنی مل صاحب تاسو په نظر باندې دا یو سیاسي بڼه لري؟
د دې مخکې لاړه او بیا راتله، هغه وخت دا سیاسي ګوندونه په دونه جدیت سره دا مسله تعقیب نه کړه. اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې د وزنډیږي بل کال ته، بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي، او که ټاکنې سږ کال لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
بلې مل صاحب، ډېره مننه، کور مو ودان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستانه د زرمی گاواټه برښنا د انتقال د پروژې کارونه پیل شوې دي. د برښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لپاره په یو شمیر سیمو کې پایې هم لګول شوې، او که په وړاندې کوم امنیتي ستونزه پیدا نشو نو یا د پروژې به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ښاغلی توحیدی په خبره د ازبکستان د زرمی گاواټه وارداتي برښنا به د کابل په ګډون ختیځو، جنوب ختیځو، جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې وویشل. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان اوس مهال په سلو کې اتیا مصرفي برښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت د انګورو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کندهار انګور په لوړه بیه هندوستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته صادر شول، او همداشانې په کور دننه هم ښه بیې وي. خغلی سیدی وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د انګورو صادرات او لوړ قیمت د باغلرونکو په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیرات لري. د نوموړي په وینا هیله لري چې د روان کال تر پایه د کندهار د انګورو حاصلات 1,00,000 ټنو ته ورسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1,200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1,400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 4,500 او 1 لیټر ډیزل په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سم و نړیوال موضوع اخلو. ملګر ملتونو د سوریه د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریه په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړي چې خپل استازي ورولېږي. په داسې حال کې چې د سوریه د نوي اساسي قانون د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزې شوي، ایران وایي چې له سوریه څخه خپل پوځیان نه باسي. اسمت څاروان دلته په سټډیو کې را سره دی. څاروان صاحب، لومړی د سوریې د نوي اساسي قانون په اړه د وروستیو انکشافاتو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته ور وبولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له جکپورو استازو سره وبینی. ټاکل شوې ده چې شاخلای دیمستورا د روسیې، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 12مه او 12مه وبینی.
آیا د سوریې لپاره نوی اساسي قانون ملګری ملتونو د نورو هیوادونو سره ملګری ملتونو په اړه مشوره کړې او شریک کړې ده مسوده؟
د ملګری ملتو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوی اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. البته د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون نوموي.
په سوریه کې د ایران پوځي حضور په کوم حد کې دی؟
په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک وسلې او زرګونه جنگي کسان لري چې د بشار اسد رژیم ملاتړ کوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیسته. همدارس ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقي ملیشه سوریه ته استولې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړیو په شمول تر زرو زیات ایرانیان وژل شوی هم دي.
د ایران عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟
د ایران په دې اړه چې تازه عکس العمل درې چې په دمشق کې البته د ایران د سفارت پوزي اتشه څرګند کړی دی، هغه ویلي چې د امریکا او اسرائیل غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریج جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو موجودیت د تهران او دمشق د موافقې پر اساس دی. دی وایي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ورستۍ اونیو کې په دې اړه یوه موافقه کړې وه او دغه موافقې پر اساس ایراني ځواکونه په او سلاحکاران البته د یاد کړي دي چې په سوریه کې د دې لپاره دي چې د سوریه د جنگي وسلو فابریکې بیرته ورغوي او د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي.
بل ډیره مننه سرونس.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو اوري. د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخومري کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دوی وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي او پرون هم ګڼو خلکو ورسره غونډه درلوده. د دې حرکت له غړي اویان بسم الله وطن دوست سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. وطن دوست، لومړی بغلان ته د رسېدو او د جوړې شوې غونډې په اړه غږیږي.
تیره ورځ شاوخوا لس بجې موږ د بغلان مرکزي مسجد جامع ته راغلو. شاوخوا دوه زره کسانو زموږ لپاره چمتووالی نیولی و، غونډه نیولې وه. په غونډه کې زموږ ملاتړ وکړ. په غونډه کې د سولې پر ارزښت، د جګړې پر خطرونو زیانونو باندې وغږېدو. نن د خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډېږي مرکز پلخومري کې. له هغوی سره غونډه لرو، هغوی سره پر ویاړ غږېږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده. او تر څنګ دا چې هغوی به پر ټول بغلان غږ کوي چې باید د سولې ملاتړ وکړي، راپاسي، نور جګړې ته نه ووایي او د وسلو او د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلی وطن دوست، اوس وخت مو د ملګرو شمیر څومره دی؟ بغلان ته څنګه راغلی؟ فکر کوم ځینې ملګري مو ناروغان هم وو په لار کې.
څنګه صاحب، کسانو شمیر خو مو بیخي زیات وو. دا چې د لارې په اوږدو کې روغتیایي ستونزې وي او بله دا چې ځینې داسې دښتې وي چې هلته بیا د خوراکي موادو نشتو، نو ځکه موږ د کابل څخه پنځوس کسانو حرکت وکړ چې پنځوس کسان یې په ډله کې په شلوت روانې تر بلخه پورې ځي. شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو. هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله. یوه ورځ هلته بستر وه. وروسته هغې څخه رخصت شوه. د ادم خان په نوم یو سپین ږیری چې له غزني څخه زما سره یوځای شوی دی، هغه د سالنګ پر غرونو باندې چوره شو. هغه مو روغتون ته یووړ چې درملنه وسي، عملیات یې وسي. خو هغه عملیات ځکه ونه کړ چې ډاکټر ورته وویل چې تاسو به یوه اونۍ زموږ سره پاته کېږئ او یوه میاشت استراحت کوئ. ده ورته وویل چې تر داسې درملنې او داسې روغتیا تېرن چې زما څخه د سولې کاروان دي، که ژوندی وم چې د سولې کاروان پای ته ورسېږي او سوله راشي بیا به زه عملیات وکړم. څونه چې موږ ورته وویل ملګرو زیات ورته وویل چې نه، ستاسو لپاره روغتیا مهمه ده، تاسو باید عملیات وکړئ. خو ده به وکړه. او وړمه شپه مو یو بل ملګری چې د پنځه څلوېښت هېوادونو تر منځ یې د سرو زرو میدان راوړی دی په بدني ښکلا کې، زمری زلان صاحب، هغه ناروغ شوی دی. تر اوسه پورې د بغلان په مرکزي روغتون کې پروت دی.
وطندوس صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې بلخ ته به تاسو څه وخت خپل حرکت پیلوئ؟
نن له خیره همدلته پاتې یو، سبا له خیره هم موږ دلې په پولي خمرې کې غونډې لرو. انشاءالله که ژوندي وو د جمعې په ورځ تسلیم نیول کېږي، بیا د بلخ په حرکت کوو.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله. او وطن دوستو،
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شره پنځه صفه اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشين کې. موږ هم تل تاسو پیغامونه خبرو او اوس به تاسو ته نو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم رحمت الله رحمت پکتیکانه سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ دروا ته غزنی ته راځو. موټروانان هم ډېر غلطۍ په مټر کښې ناستې مسکای سپارلې دي. هغه دی موټروانان یې مسکې سپاره شو. دوه ګنټې درې ګنټې مټر کښې ناستې بیا نفر پره کېږي. درواغ وایا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر ته یو لټېږي. یو مسافر چې پاتې شو غریبان لکه پسونه کښې ناست یو او دې څه هغه یم نه ده معلومه، کرایه یې هم نه ده معلومه. چا چې پنځه سوه یو چې چا چې درې سوه یو چې ترانسپورت وزارت ته وایا چې وروره جان دا خو سم کړه.
ہلو السلام علیکم، زه تکار سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه زموږ څخه دا څو معاشې دي ګټ کړي، دوه دوه معاشې، دا درې معاشې چې بیا ګټ کړي. زموږ ماشینه نه دي را کړي، یو ځینو چې پخوانیانو ته ورکړه. زموږ ماشینه در اوسه بم کړي دي، نو زموږ ماشینه دا پېژنانه باسي. نو که زموږ سرښه کړي دا زموږ ماشینه دي چا ته نه وکړي. وسلام، نو بادا چې زموږ ماشینه موږ ته را کړي.
ہلو السلام علیکم، زه غلام حسن خان غیرت وچای د لوګر لسینې په طرف سماج کې معزز آزادۍ راځو. ټول مؤمنانو مسلمانانو او اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامه. زموږ د کوچیانو مشکل ده په افغانستان کې په هره ساحه کې. له کوچیانو سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي. نه ملا دې کوچې غږ اوري، نه وادي غږ اوري، نه حکومت غږ اوري، وروره نه ولس غږ اوري. سره کوچیان چېرته خارجیان دي، خو بیا د افغانستان ولس چارواکي، د افغانستان حکومت، د افغانستان علما چې په یوه سره باندې په چا پورې ورمربوط کې هغه دل افغانستان نه وباسي. نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په د افغانستان په هره ساحه کې له کوچیانو سره د خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه معاشه اوري، نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي، د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه دوه مینه مایت نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې دولس نیمې بجې انکیدونکې د رضوان مراد ستډیو ته راغلی. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپل غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د سولې د ولسي حرکت وان وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لارې ستونزې زیاتې وي او ګڼ ملګري دا مهال ناروغ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې ماسپخین دوه بجې له آیرلند سره دوهمه یورزنی لوبه پیل کړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. تر دې مخکې افغانستان د دې سیریز لومړنی یورزنی لوبه ګټلې ده. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې دي. له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی ځواکونه بیا هم په سوریه کې پاتې وي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف غواخون کې څرګندونې وغندي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزه سیمهیز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کولمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي مواد د قاچاق په تور ونیول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل. له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 نوي کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوي کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چې له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولې چې له چای سره ګډ شوی بل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل یو تن 2 کیلو او 55 ګرام هیروئین تقریبا 10 کیلوګرام شینچا کې ګډ کړي او په پام کې و چې د کندهار د هوایی ډګر لاري هین ته قاچا کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو نو معلومه شو چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي.
په خوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودي چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقه یې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایی ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایی ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروئین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو بس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او تیرنی دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندي چوک کې 370 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاخو په تور نیول شوي او د تیرون لپاره عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمیز ستراتیژي تایید کیدل.
د سیمه هوادونه زموږ ډیر شان نه مېږي دا څنګه غوښ شروع کړی د مواد مخدر مسله دا غوښ له خوانه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي لاري د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظره له محتاجونو سره د چلند پاړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پښتنې ته هر مسلمان باید ورسي په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخواني عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وای د نشې له عمله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریاک لاخ دي د بچیانو روزي راګټي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترځو. لنشي مواد سره د مبارزې سیمایي ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. لنشي مواد سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو د ستراتیژي تایید کړ او په پام کې ده چې ډیر ژر بل اسلیک سي. کارپوهان د امنی او نشي مواد په برخه کې د گاونډي هوادونو رول خورا مهم ګڼي او افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر وړاندې کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمایي ستراتیژي طرحه چې و میاشمخ کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوی د نړیوال ټولنې لخوا تایید شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې د چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایي شو او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو دراوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو لمخې لګاونډي هوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو ترکه چې باس وشو او په ویانا کې نهایي شو. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاشمخ کې د افغان دولت له لوري د دیار لسو هوادونو استازو ته چې د سیمې او گاونډي هوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د اداري استازو ته په ویانا کې وړاندې شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمې ایزو او گاونډي هوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړې لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله. خطردی ورسته به دا هچې دی وی ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. لنشي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانې مین ډاکټر ظفر باور لري چې گاونډي هیوادونه د نشي موادو په ستونزه کې لوی ونډه لري. لعملې باید عملی پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي.
نشي هیوادونه زموږ ډېر شان نه مېږي دا څنګه غوښ شروع کړی د مواد مخدر مسله دا غوښ له خوانه ده. خو که خپل حکومت بیا هم بې دقیق کار وکړي هغه ستراتیژي په لاره واسان د عمل وړي عملي شکل جوړ کړي داسې جوړ چې هغه عملي کیږي نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د گاونډي هوادونو لاله افغانستان ته کاچا کیږي. کاغلی ظفر وړاندیز کوي چې گاونډي هوادونه باید افغانستان د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاس ترنکو چې د نشي موادو د سیمیز استراتیجی د تایید کېدو په اړه راپور اوروه او سیرات ولایت زو او ګورو چالت څنګه د موسیقي لاله د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجونو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکو قدیر فیضی هغه محتاج دي چې د موسیقي لارې د نورو محتاجونو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجونو علاج ګټور لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود لارې محتاجین خوشاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشي پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روحانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
اومه به خدمت میام دردوی ممنجی
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشي مواد انسان له کار باسي. کله چې څوک نشي مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په در نه سترګ نه ورته ګوري.
حتی بورور پیار مدر زن بچه هیڅ کس ادم نه مړي.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغه بیلارو ملګرو ګيله کوي چې د دې نشي تورې کند ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیله پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړې او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد بای چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره غم لري کیږي.
موسیقی که است ما را از غم و قصه ما را از ما دور می‌کند.
موسیقی می غم او اندیکنی را چخل ریکوی او خوشحال کیگم. زچی غم جند شم، نو پا ورست که یو یا دو زل دلتا د موسیقی او ریدو ترازم. کلا چی دو رز دوی بجی موسیقی وارم، بیا ترشپی پوری آرام او خوشحالیم.
تا شب من راحت هم، احساس خوشی دارم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریح ده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې مواد څخه کرکې په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه میسازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دیدم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دو دستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
لأکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه وي.
نشه یي مواد په درد نه خوري، پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري جنې
کوي.
د موسیقي لاري د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لګ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودها یک از شیوه های
پارواپوهنه که یو میتود داده چې د موسیقي لاري د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پرواني ناروغي اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
مثبت اندیشې ایجاد میکنه.
کزوانان په خپل ورځنی ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي، نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک و چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشې موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطاءالله فیضانی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار د سده خلک له داسې مریض سره چې هغه معتاد دی، دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. ځکه سده کس اوس په څا کې لوېدلی، نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي، نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو بل مزل وکه د مریض پوښتنه ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبا عیادت کوونکی ښه نظریې ورکوي، ښه مشورې کی خ ډاکټر بورخی لیږي. جمله نه یو مریض هم د معتاد ده. صدقه مریض زیات د لسی ته ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري، او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، د ته د هیله ورکی او د احساس دی ورکی چې برته جوړیږي، ته برته رئیس شي، ته مامور شي، ته دکاندار شي.
کله چې موږ د معتادین ګورو، ډیر کمزوري خلک دی، ډیر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه څه.
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک کله خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول د چې ظالم لاس بنسي له ظلم نه بیره ګرځي، او مظلوم هر مظلوم یديږي، خصوصا دا معتاد له د سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرونه باید راوګرځول سي، او دی په بازو نور کارونه په بازو نور چارو باندې بخت راشي.
ځینې خلک معتادین په بدو نمونه یادوي، لکه پوډری، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو، نو دا سړی په همدې کې پسه لټنګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده.
دا چې کورنۍ همسته سي، کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي، نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي، په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا دغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله، ټول بدن ورسره اخته کیږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامل، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته په کار ده چې په کور کې دي، په یو ځنګړي کوټه کې منظم دي، پاملرن ورته کوي، هر ورځ کالای ور بدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و، جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پریښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده، په زور نه دی راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان شوي دي، او د کفر مزمت بیان شوی. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي، او توی فقوله له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلایسه یې نه هغه پوه کړی شي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بیوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شاندې د معتادینو تور کې څه دوی د جسمي قوت بیرته راپورته شي او راژوندي شي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل شي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقه فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې به سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم الذي لا يفطر او كالقائم الذي لا يفطر. هغه څوک چې کومک کوي لمسکینانو سره او لکونډو سره، کونډه نه تنها هغه کونډه چې میړې مړوي، هغه بېوزله هم یا دیګې چې میړې مثال د مړ په چیرې لکه معتاد، نو څوک سل دوی سره مرسته کوي. مثال داسې چې مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي. آیا یو کس تل روزي نشي افطار نه کوي، آیا کس تل د تهجد کوي او له دینه نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي او د اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مول محمد ایاس تر نک سره د مولوی عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن سب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلې اپخوانی سایمن سب دی، وایي چې د نشیل عمل له وظیفه څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 یې لیدا مې پاس لګل چې وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زما مهاجر سو مې ایران کړ. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاک چې یو محرک انرژي را کوله، پیغه وخت کې دومره څوک ماجر بلد نه و خود ایرانه به بیادت کول، هغه به ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ول چې زه عملت نگهبان او کار به مم کول، هغه به ما فراتر اول دس وخت څه زتی ما هغه دوی به نه راتل، ما به کار نه سوای کوای، مخکې لغنه به مکوای سوای کور ته پیسې را ولېګم، ول په دې مواد څه اختصم اته دومره افغانستان ته نراتلم، کار میم سین سوای کوای دته وخت راغلم، یو نفر ته لته زی شای در کوم څه غد تریاکو جای نیسی، بلاخره د سورز راغله چې ما تریاکو مزن را کوله، اته نه پودر مصرفول وظیفه کې بیرته جلب سوم، چې د پوسول چې ایتیوت لرم زی شرانه ته ورکړم، یو قوم شرانه کې چې خطرناک جای مو به عمل ته پرې نه کړم، مارس کې ورکړم، یو افسر دی اردو مول یو سرباز میم خبر ته غوږ نه نیول، په رخصتی راغلم، دته یو ورځ مول زم بل ورځ میاشت به نیم تیر ک بل میاشت څلور مو فکی می راغله و زی چې هغه وظیفه می دلودم دو ویزر ما د میاست ما شخص دی، ول دی ورځ ته را وسم چې خپل حق می غوخته ضرور خزم زنګ ول پولیس ته پولیس راغله، بل خره په وهل ز بوتلم دوش پم بندي کړم، د می بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به مل یاد ونه وسی. اول لین تغییرات ما زوان که راقی اراده منه درود تین مجبور است تربور تا دلاس اگدوم چمات یا چو رو پیرا کرد رابط اجتماعی که اول ما غورونم چه پا ما حساب کول چه دای خیده ای غود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیت نرا کول باور کول آقا زری چه دل مرمی نسانای بچکی آقا درینیم کلو ده ما آقا لزان سر نخست مال خرپ و مرمی دیو لگیگم ولی ده بار نسم لد آقا چلونه کلا نه لاره می باید سوا هلو وی عمر تعلیم تربیه سوا وی زی پی ویش پی که ده عمر تعلیم تربیه توب نپ ده مواد لپاره زی ماوین ده طولای ده سخیل هستو ماش خوب می نبس که ده آخر ده میست با زی قرزدار و مومل بلچا باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې عملته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي، د تختې ټول په چرو لګیدلو دی عوام په چرو ولې زه عمل ته وم فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره قمره تر ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سي د چيله لا جان په خپل مزکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وي چې ډیر پیسې بور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریک ټولوي او کور ته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی نوم دی ورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کلا دومره پیسې جوړوي، تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی.
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې کرلې دي، ولا کم یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولې بوټه ده، کله غم تکې شو پس وځ ده. کټاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل هم دې لخي ووتل.
ساخ باد خو هر ډول کښ خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، او ته پوهېږي چې سکه لوچکالی ده او ټول خلکو برمې وهلې دي. وبو ورځ په ورځ کته زی او اکثر برمې اوس لا وچې شوې دي.
نه وچېږي، بیغام اوسا، څو متره مې ژوره کړې ده.
کته باد او چې دول جنجال خدای وساتلې نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټول خواري او پیسې دې وبو یوړې.
خطر اته وای څه شی وکړم؟
غنم وکړه، یو ته او یو دې زوی دې لوي کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي، دومره ډیر وبو او منډي هم نه غواړي. دا ډار بم نه وي در سره چې حکومت به مات کی.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي کله خیر سره حاصل می واخیستل نو د غنمو لاس چنده پیسې به را جوړی کی.
ته خود تاریاک وسنو یو نرخونو ته ګوري، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیر ترزانه کیږي. د خوارو یو مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلار څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کوم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کوم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
ته مجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک رانی ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېمه ورځ ده چې ناجوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې غنم کرلی وای شو، د کال غله خو به مو درلود.
ته خو د تاریاکو اوسنو یو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خوارو یو مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوي؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص که چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.